په کابل کې د سهار 9:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل سوی. نن د 1499 کال د جدي دوهمه نیټه ده چې د 2000 کال د دسمبر له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د ننګونو په اړه راپور کې ووري چې د خبريالانو ملاتړي ډلې حکومت د رسنیو د کارکونکو په خوندیتوب کې ناکام بولي. ظفر با ظاهر هم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل د ملي مصالحې عالي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیوات ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شوراویان فریدون خوزون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالي شي او هرڅه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له خاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. اخو د کندهار امنیه قمندانۍ وای په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شول. د امنیه قمندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین سوې ده.
د بورډای په سیمه کې د وسلوال تر هرګورو شخصو ایمان د ملکی وګړو پر زرنج موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې په پایله کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور ملکی وګړي په شهادت رسیدلې دي او یو بل ټپي شوی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ تر څنګ له ژړۍ پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ څخه هم د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یو ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه شول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزی وویل چې په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. او په خوست کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورنو په اړه څه ونه ویل. تر دې کې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیر شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلاتونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې واد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمه پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازنکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د پداسال کې د چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځندوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په امریکا په روانه سوی البته کې د 14 سبب سو په غلطه کې د 14 لکبل 200 اویا کسان وژل سوی و چې یو سل نوې تنه امریکایانو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخې لوړه درجه 8.-1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
تو سنو د خان محمد سین خموده هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. غزنی کې د یو خبريال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبريالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي.
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمی اونډل به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو.
دا به هم وری چې استرالیا څیړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. او د ژوند پرنګونو کې اوري
نو می مناندې زه فلان ولته دکان کوم په لدکانداری کوم او زکریم کړي کسان سیمه او زکریم خارج کې کړي هندستان کې کړي.
دا مجله مترونی موجوده د تایروشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبريالانو د ملاتړ ویډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نه یې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د ویټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشینه شو دلې. سلام محمد صالح پر راپور لري.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې 3 ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. موږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
دی خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی، د منفي اغېز ورباندې کړی دی. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره تلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه، وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپاره خو انعکاس خویر لدی. په دې ورستۍ کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي، چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفي څانګې دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ ښولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو، د خبریالانو د نه خوندیتو په اړه داسې مهال انتقادونه کیږي چې له نن څخه 40 ورځې دمخه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. کورنۍ او نور د خبریالانو د دفاع ټولنې د حکومت څخه د جدي اقدامات غوښتنه کوي چې عاملین د قتل عاملین ونیسي. د شاغلي دایی د فعالیتونو د درناوي په پار او د وژنې د تعقیب لپاره سمامکار اجمل تورمن په دغه تفصیلي راپور لري په کار به وره.
لشکرګاه څخه 30 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو
تات یو کس نه بلکې د یو ولایت خکو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې د روان زیږدیس کال د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د د په موټر د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وایي
الیاس دایي یو د وګړو ځوانانو څخه وو چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسوه. د الیاس دایي تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دایي 3 کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یوه 2 کلنه لور درلوده. الیاس دایي په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بلا بلو نورو برخو او د غشانی د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس د وژنه په ملي او نړیواله کچه په سخت ټکو وغندل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محاکمه په تمه دي. د دې کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وه، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دغو وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې قدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابتې شوې باید بیا کتنه پرې وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او سپه له اسمت سروند خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان په اړه څلکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی پر وی داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په ورستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو استل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه ورسته لدی راو پاریدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان ټول پوځیان باسي. ډیر امریکایان د دې پلوی دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر رسپانه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کیږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولې دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2001 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولې دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تیره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورسپانې په ورستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کیږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلی چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کورونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورسپانې پر اساس کله چې د سرشکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کورونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره و. د ورسپانې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کورونا بل څپه راغلې، خو د افغانانو لپاره کورونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبري نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
او زم یو نړیواله موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لټلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوښه د سوریه جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویل چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریه جګړې ته ځي. سلام محمد صالح نو راپور کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریه او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان د دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سی وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري د طبابت ډګر ته ورځو. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونو پیژندلی سي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکو وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د څېړونکو په وینا هر کال تر 2000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر باک په وجه د ناروغۍ له کبله مړه کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي، خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر بګونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري. دوستانو اوس په ورسو د مهمو خبرونو لاندېسته چې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ څخه لرو. د ملي مصالحې علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. شغله عبدالله د یو هیات په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او هغه ویل چې د کابل د امنیت او نظم لپاره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د سایبرسای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغنډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتو مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې 2 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کېږي. دغه مسابقې